द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نومبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. په پېښور کې وخت شوی دی د ماسخوتن یاتو په کابل کې دی ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس بجې شوې. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبري خپرونه کې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زیم بختور شاه
لاول هم ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو ساتو کوته.
د پاکستان سپریم کورټ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا د پاناما ګیټس په نامه د غبن د مقدمه ورونه شوی. اعلی عدالت د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا په دغه مقدمه کې وړاندې شوی جوابونو کې تضاد په ګوته کړی. د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان وایي
سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا, کیونکہ ساری اسٹیٹمنٹس ان کی فرق ہیں.
افغان امنیتی ځواکونو د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ د یوې میاشتې عملیاتو وروسته تیره شپه په مکمله توګه د داعش د ولکې څخه پاکه کړې.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د شام د حلب ښار په اړه باندې هنګامي غونډه کوي. د شام دپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازی سټیفن ډی مستورا وایي هلته د حکومتي عسکرو لخوا تشدد کې زیاتی راغلی.
او سمرانه کو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا د پاناما ګیټس په نامه د غبن د مقدمه اورونه شوې ده. اعلی عدالت د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا په دغه مقدمه کې وړاندې شوی جوابونو کې تضاد په ګوته کړی دی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د سپریم کورټ دغه تبصره د دوی د موقف ګټه ده او تور لګولې وزیر اعظم نواز شریف اکثر په دغه اړه باندې پارلیمان ته دروغ ویلي دي. حکومتي غړي او د تحریک انصاف حکومتي غړي وای تحریک انصاف یا نور حکومت مخالف ګوندونو په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په ضد د پاناما لیکس په مقدمه کې کم ثبوتونه نه دی وړاندې کړي.
افغان امنیتی چارواکي وای د افغانستان ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ د یوې میاشتې د عملیاتو وروسته د دولت اسلامي د ولکې یا د کنټرول نه بیرته په خپل لاس کې اغستی. د په چیراګام ولسوال میرباز خان د وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي چې ګډ امنیتی ځواکونو تیره شپه د په چیر متین سیمه څخه دایش وسلوال په شا تمبولی دي. په دغه عملیاتو کې دایش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې ده. ولسوال زیاته کړې ده چې په سیمه کې 1500 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
د امریکې په اوهایو یونیورسيټي کې د سومالیا برید کوونکي تن عبدالرزاق علي ارتن په اړه د نیویارک ټایمز اخبار ویلي دغه برید کوونکي کال 2014 کې د خپل کورنۍ سره امریکې ته د تونه وړاندې وکاله په پاکستان کې اوسېدلې. پاکستان لا په دې اړه څه تفصیل نه دی ورکړی, خو څېړونکي وایي پاکستان کې د قانون د کمزورۍ نه اکثر ترهګر ګټې وچتوي. عبدالرزاق نومې دغه ځوان په یونیورسيټي کې په پیاده خلکو گاډي ورخېجولې او ځنې خلک یې ورستو په چاکو وهلي وو. په دغه پیښه کې یو لس کسان جوړل شوي. داعش وسلوالې ډلې دغه تن خپل سپایي بللې. او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په قبایلی مشرانو غږ کړی د ترګرۍ په ضد د خپلې اجتماعي ذمواری اوچت کړي. مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دغه تبصره سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي په قبایلي علاقو کې په ګڼ شمیر کې فوز او ملیشا ځواکونه په ځای دي او د هغې باوجود هم هلته د ترګرۍ پیښې رامینځته کیږي چې دغه ذمواری هم د امنیتي ځواکونو په سر راځي.
د امریکا یو پوځي جنرال لخوا په ستمبر کې شوې یو مرګنی هوایي بمباری وجه انساني خطا بلل شوې ده چې د رزور تنیزې د شام د حکومت سره تړلې ځواکونه وجلیو. د پلټنې کولو یو چارواکي جنرال ریچارډ کو وایي چې په هوایي گزار کې چې امریکا، برتانیا، آسټرالیا او د ډنمارک ځواکونه هم شامل وو د دولت اسلامي یا داعش پر ضد دغه عملیات ترسره کړي. جنرال زیاته کړه چې په دغه حمله کې 15 کسان وژل شوي وو, خو د کره مرګونو اندازه نه ده اخیستل شوې ځکه چې د بمبارۍ ځای ته تګ یا رسایي ګرانه ده. د روس لخوا دعوه شوې ده چې په دغه حمله کې د شام 2 ځواکونه وژل شوي وو.
د د شام د حلب خار د کشالې په سر نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه کوي. فرانس او برتانیې د دغې غونډې لپاره غږ کړی وو چې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټلی چرکن په دغې سختې نیوکې کړې وې او دا یې یوه پروپیګنډه بللې وه. دا غونډه تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې د شام دپاره د خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا لخوا د حلب د روانې جګړې په اړه د سختو اندېښنو وروستو تابع شوې ده. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د څار ډلې وای په تیرو څلورو ورځو کې د حلب ښار نه 50,000 کسانو کډې کړې دي. د برتانیې سفیر میتی ویلي د شام د اړیګړې د ختمون دپاره د سفارتي حل ضرورت ده. د امریکای خارجه وزارت هم د شام په کشاله د سختې غوسې څرګندونه کړې. ولې د شام سرکاري میډیا وایي حکومتي عسکرو په حلب ښار کې لوی بریاوې ترلاسه کړې دي.
په امریکا کې د ماساچوستس پخوانی گورنر او د کال 2012 په صدارت انتخابونو کې د صدر اوباما مخالفه ناکامه امیدوار ښاغلی میټ رامنی د نوي صدر ډونالد ټرمپ په کابینه کې د خارجه وزارت مضبوط امیدوار ګڼل شي. د دغې منصب لپاره په نورو ممکنه امیدوارانو کې د نیویارک د پخوانی میر رودی جولیانی، د تنسی سینیټر باب کروکر او د پوز د پخوانی جنرال ډیوډ پټریس نمونه هم اغوستل کیږي. خیال دی چې ښاغلی ټرمپ نن د ښاغلي سټیون میوچن د خزانې وزیر اعلان کړي. دې نه علاوه منتخب صدر ښاغلی ټرمپ کانګرس کې د جورجیا ایالت غړي ټام پرایس د صحت او د بشري خدمتونو وزیر اعلان کړی دی. ښاغلی پرایس یو نامتو ډاکټر دی او دوته د صحت په بابله د اوباما د قانون د ختمولو لپاره د نوي حکومت په کوششونو کې د لاس امداد کولو کار سپارل شوی دی. ښاغلی ټرمپ د مهنت پخوانی وزیره ایلین چاو او د چلن یا د ترانسپورت د محکمې مشره مقرر کړی ده.
د کولمبیا د سورلو یو جهاز چې پکې د برازیل د فوټبال لوبغاړي روان وو په کولمبیا کې د غورځېدو په پیخه کې یو بیا کسان وژل شوی دي. وړاندې داسې خبرونه راغلي چې په دغه جهاز کې شپږ بیا کسان وژل شوی. په ژوندی پاتې کسانو کې د برازیل د فوټبال ټیم ګولی مارکوس دانیلو هم شامل وو چې روستو یې په اسپیټال کې ساور کړی ده. دغه جهاز د فوټبال د تورنمنت د پاره بلوویا ته روان وو.
بیګا د کیوبا په زرګونو خلک خپل حق رسیدلی مشر فیدل کاسترو ته د عقیدت د پیرزونې روانې کولو لپاره د هوانا په انقلابي چوک کې راجمع شوي. دوی د انقلاب زنده باد چغې وهلي او خپل حق رسیدلی مشر په نوم یادولو. د فیدل کاسترو په اخیری دستورو کې د لاتینی امریکې د ګس اړخ مشران او د سیمې او د افریقانو ملکونو نور مشران هم شامل شول. د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو د لس کم سلو کالو په عمر کې د خلیفه په حق رسیدلی دی.
د ترکی چارواکو تیر ورځ د جیناکو په یو سکول کې د اور د لګیدو په پیخه کې شپږ کسان نیولی دي. په دغه پیخه کې 12 کسان مړه او 20 نور جوبل شوی. دغه اور تیر شپه ناوخته د ترکی ادانا صوبه کې د جیناکو د سکول په یو هاستل کې لګیدل او چې لومړی علت یې د بجلی شارټ سرکټ ګڼل کېده. نیول شوي مشکوک کسان د دغه سکول مشران او کارکونکو دي په چا چې د غفلت تورونه لګیدلې دي. د ادانا خار میر حسین سوزولو ویل دي د هاستل دروازه درنده کړې شوی و ځکه پکې ګیر خلک مړ شوي دي.
د کولمبیا د حکومت او د یاغي ډلې فارس ترمنځ تازه د امن تړون د هیواد د سنت نه په یو قدم منظوري کې لری دي چې د نهي پر وځي په حق کې رای ورکړي شوې دي. اوس به د کانګرس ټیټ ای 1 په دغه وړاندیز باندې د شروع پر وځ غور کوي. هم دغه رقم یو پخوانی لوزنامه په قامي ټولپوښتنې یا رفرندم کې نو منظور شوی. خو د تیرې اونۍ لوزنامه چې بوګوټا کې د صدر وان مانوئل سانتوس او د فارس مشر رودریګو لندونو ترمنځ پرې خبرې اترې شوي د عمل لخوا نه بلکې د سیاستدانانو لخوا به منظوريږي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې به نن د شمالي کوریا خلاف په نو بندیزونو لګولو او هم وټونه چبلې شي. د نو بندیزونو غرض د شمالي کوریا د اټمي او د بلستیک میزایلونو د پروګرام د پاره د پیاسو ټکو لارې چارې بندول دي. د سلامتی کونسل وړاندینو قراردادونو کې شمالي کوریا نه مطالبه شوې دي چې د اټمي وسلو جوړولو د خپل پروګرام نه دی لاس په سر شي او نه خو د اټمي تجربې کوي او نه د بلستیک میزایل خوشی کوي. شمالی کوریا تل د عالمی ادارې د فیصلو مخالفت کړی دی چې تازه مثال یې په 13 ستمبر کې نوې اټمي تجربه کول هم شامل دی.
نو ته دې د ما مهم خبرونه چې تاسو زموږ په خبرونه کې واورېدل. موږ سره ملګري اوسئ. یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکه بر باندې کولو هڅه کوو. دا وخت بیا مخ یو د یو ټیکنیکل ستونزې سره، خو چې کوم معلومات موږ پر باندې خبرونه کې باندې کړیو هغه به یو وار بیا کوشش کوو چې تاسو پرې یو وار بیا خبر کو. نو یو شمېر د دغه خبرونو په لړ کې به تاسو ته زموږ خبريالان نیخ باندې غا کوشش کوي چې معلومات درکې او اړومبنه چې کوم خبر دی هغه د نواز شریف د کورنۍ چې کوم پاناما لیکس کې انوالومنت دی، د هغوی چې کوم د لاس لرلو تورونه په دوی باندې لګېدلي دي. نو په دې لړ کې سترې محکمې کې نن هم دغه کیس اورونه شوي او پیر ولایت شاه صاحب سکو چې هغوی واخلو.
او پیر ولایت شاه صاحب دغه رپورټ زمونږ سره رړي دي. اوریدونکو ته به وایو چې دغه اورونه کې چې کوم پینسکا سیزا بینچ ناستو د وکیلانو، هغوی د نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا چې وړاندې کوم په دغه مقدمه کې په خپل صفایي کې کوم هغوی سویلی کوم جوابونه په عدالت کې جمع کړیو، نو دغه نننۍ چې کوم اورونه شوې ده دغه بینچ باغې کې تضاد په ګوته کړی دی. ویلي دي چې په دې کې تضاد دی، خبرو کې پورا صداقت نشته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر بیا په دغه ټکونه کړی، ویلي چې نواز شریف او دغه کورنۍ عدالت ته هم د پارلیمان ورستو دغه شانته کې صفه رښتیا خبرې نه دي کړې، بلکې دروغ یې ویلي دي. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاه دغه رپورټ باندې کولو کوشش به وکړو.
د پاکستان ستره محکمه کې پاناما لیکس په معاملې د وزیر اعظم نواز شریف او د کوروالو خلاف د کیس اوریدنه شوې ده، او اعلی عدالت د وزیر اعظم او د بچو لخوا په دې اړه وړاندې کړل شوی جوابونو کې تضادات په ګوته کړی دي. د انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ پر وړاندې حکومت مخالفت تحریک انصاف ګوند وکیل نن خپل دلایل یو ځل بیا شروع کړی دي، او د وزیر اعظم لخوا قومي سملې ته خپل خطاب او دوبۍ کې د خپل کارخانې د خرڅولو او بیا دغه رقم کتر ته لیګلو داوی د تضاداتو نه ډکیو ګرځولې. د تحریک انصاف وکیل زیاته کړی چې په دې اړه وزیر اعظم او د ده بچی د عدالت پر وړاندې څه قسمه مستند ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په دې موقع بینچ کې ناست قاضیانو لندن کې د نواز شریف د زوی ملکیت فلیټونو په اړه منی ټریل یا دغه فلیټونو د اغېستو لپاره لیږل شوی رقم د لارو په اړه سوالونه راپورته کړي دي، او یو قاضي وپوښتل چې دا پته نه لګي چې نواز شریف خاندان جده کې خپله کارخانه په څومره روپو او په څه طریقه خرڅه کړې وه، او دا چې سعودي عربستان یو بینک شریف خاندان ته په څه شرایطو قرضه جاری کړې وه. د یو بل قاضي وینا و چې عدالت تړ وړاندې کړی شوی دستاویزاتو نه داسې لګي چې د هر څه ذمهوار د نواز شریف پلار میا شریف دی. سرګند دی وی چې د دغه کیس په تیر اوریدنه باندې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیل د عدالت پر وړاندې د قطر د پخوانی وزیر اعظم یو خط وړاندې کړی و. د خط تر مخه د قطر شاهي خاندان د غغړی داوده چې د اوریدلو چې د نواز شریف پلار میا شریف د دوی د خاندان سره کاروبار کې شریکو، او دا چې د نواز شریف د کوروالو ملکیت لندن کې غستلې شوی سلور فلیټونه د دغه شریک کاروبار نه ترلاسه شوی پیسو باندې غستلې شوی. د نننې اوریدنو وروسته حکومت مخالفت تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سترې محکمې د قاضیانو ریمارکس یا تبصرې د خپل موقف ګټه بللې ده.
کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا، اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ ساری اسٹیٹمنٹس ان کی فرق ہیں. بچوں کی جو ٹیسٹیمنی ہے وہ جو نواز شریف کی تقریر ہے اس کے خلاف جاتی ہے.
دې داوا کوي چې سپریم کورټ هم د وزیر اعظم نواز شریف او د دغه بچو لخوا خپل کړی شوی موقف د غلط بیانې سره سمبلی. بلخوا واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د پاناما لیکس په معاملې تر دې دمه پوره شوی عدالتي کاروایی په خپل حق کې بلی، او د حکومتي پارلماني غړو دریز د چتېری کې انصاف او نور حکومت مخالفه ګوندونه عدالت کې د وزیر اعظم یا د کوروالو داوا غلط ثابتولو په اړه ثبوتونه وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. روان کال اپریل په میاشت کې پاناما کې یو قانوني فرم کې نامعلوم سرچینو په واشنگتن کې د خبريالانو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات خفیه اسناد جاری کړیو. چې ترینا پډاګه کیږي چې څنګه د نړۍ طاقتور شخصیت او حکومتي چارواکو خپل هوادونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره بهرنی ملکونو کې جیدادونه اغستلې دي، او په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو د لور په شمول لږ تر لږه شپږ سوه پاکستانیانو نومونه شامل دي. پاناما لیک سرګندونو کې د وزیر اعظم د کوروالو نومونه راتلو په سر حکومت مخالفه ګوندونه د تیرو اتو میاشتو نه د حکومت خلاف پارلمان کې دننه او بهر احتجاج کوي، او د تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي مسلم لیگ په خواست باندې سترې محکمې هم د پاناما لیکس د پلټونو په اړه د کیس اورېدنه شروع کړې ده، او په اعلی عدالت کې به د دې کیس بیا اورېدنه د راتلونکې میاشتې په شپږمه نیټه کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو د ډیوه ریډیو ماخامنې خبرونې چې دی هغه تاسو د ماخام د شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اورېدلې شئ. زموږ خبرونې کو تاسو نه اورېدل یا لیدل هېر شي نو www.voa.com دا زموږ د ویب پاڼې پته ده. په دې باندې زموږ خبرونه او رپورټونه پراته وي، تاسو دغه خبرونې لیدلې او اورېدلې شئ. او اوس هم افغانستان ته مو بوزو چاته چې افغان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان ننګرهار په چراګام ولسوالۍ چې دا هغه د یوې میاشتې نه زیاتو عملیاتو وروسته د دولت اسلامي داعش د ولکې یا د کنټرول نه په خپل لاس کې اغستې ده. په دې حق باندې مونږ تماس نیولې دی یو وار بیا حکمل روان صاحب سره چې دغه تفصیل مونږ تر باندې کی. په خیر راغلی خبرونې ته حکمل صاحب. زموږ غوري، السلام علیکم حکمل صاحب. زموږ غږ تاسو ته درځي. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو زموږ تماس نیولو هڅه ده. د ډیوه ریډیو چې کوم په کابل کې خبریال دی حکمل روان صاحب سره، او هغه به تفصیل باندې کوي په چیراګام چې د ننګرهار ولایت ولسوالۍ ده. په دغې کې د تېر یو نیمې میاشتې راهیسې عملیاتو وروسته دغه ګډ امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو چې د دغې وروسته دولت اسلامي د ولکې یا د کنټرول نه بیرته په خپل لاس کې اغستلو داوی چې دغه چارواکو کړی دي. نو د پچیراګام ولسوال میرباز خان چې دوی وایس آف امریکا سره خبرو کې ویلي دي چې ګډ امنیتي ځواکونو تیره شپه د غلطه متین سیمې څخه داعش وسلوال چې دی هغه په شا تمبولې دي، د دغه پر لړکې دوی دا هم ویلي دي چې عملیات چې دي د هغې وروسته هلته کې وضعیت ښه دی، او هغه خلک چې د دغې عملیاتو له کبله د سیمې څخه وتي وو هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستنېدی شي. د دغې تر څنګ دوی دا هم زیاته کړې ده چې په سیمه کې 1500 امنیت ساتونکي ځواکونه چې دي هغه ځای پر ځای کړي دي. نو حکمل روان صاحب سره زموږ هڅه ده چې تماس ونیسو او د دې خبر په هکله نور تفصیل چې دي هغوی نه نیغ په نیغه په خبرونه کې واخلو. نو اکمل صاحب سره زموږ یو وار بیا تماس نیول شوی دی، ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړي مشئ، السلام علیکم.
ستړي مشئ وب مخور، ډیره مننه.
ډیره مننه ستاسو نه چې موږ سره یو وار بیا ملګری شوی یا او په چراګام ولسوالۍ کې چې کوم وروستي عملیات شوي دي او داعش وسلوال چې دي هغه په شاته مول شوي دي، د دې په حق له کوم غاوریدونکو خبر کې
او بلې وګمه خور لکه تاسو چې وړاندې ویل نن په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د پرمختګ ریپورټونه ورکړي دي. په دغه ریپورټونه په داسې مهال خبرېږي چې تېره یوه نیمه میاشت وړاندې په پچیراګام ولسوالۍ کې د عیش وسلوالو خپل بریدونه وکړل، چې په دغو بریدونو کې د عیش وسلوالو یو شمېر سیمې خپل کنټرول لاندې راوستې. اوس یوه نیمه میاشت وروسته افغان ځواکونه په ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ کې د خپلو عملیاتو په دوام سره وایي چې په چیراګام ولسوالۍ له داعش وسلوالو پاکه کړې ده، او دلته اوس داعش وسلوال شتون نه لري. دوی افغان امنیتي ځواکونه په چیراګام ولسوالۍ کې عامو خلکو یا د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی دی چې خپلو کورونو ته دی راشي، او پچیراګام ولسوالۍ اوس دوی تر ولکې لاندې ده. دلته قومي مشران هم په خپلو خبرو کې د بعضو رسنیو سره ویلي دي چې پچیراګام ولسوالۍ اوس له داعش وسلوالو پاکه شوې ده، خو د دوی یو شمېر هغه سیمه ییز ساتونکي چې تعداد یې تقریبا پنځه شپېتو ته رسېږي. هغه د هېڅ وخت لوالو چې په خپلو تېره یوه نیمه میاشت وخت کې نیولي وو هغه یې له ځان سره بیولي دي. دلته افغان امنیتي چارواکي په شیرګام ولسوالۍ کې وایي چې د هېڅ وخت لوالو په هغه وخت کې د خپل ډیټیکټیو حالاتو کې بعضې کورونه نړولي او بعضې کورونو ته یې د تیښتې په حالت کې اورونه اچولي دي. نو دوی د پچیرګام ولسوالۍ اوسېدونکو ته اوس ډاډ ورکوي چې پچیرګام ولسوالۍ د دوی د کنټرول لاندې ده او هغه خلک چې له پچیرګام ولسوالۍ یا نورو ولسوالۍ یا مرکز ننګرهار ته تللي دي بیرته د راشي خپلو کورونو ته دي، د افغان ځواکونو تر امن لاندې دي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو تر اوسه پورې د هېڅ وسله والو د پچیرګام ولسوالۍ نه دي وتلو یا د خپل مرګ ژوب لپاره، چې افغان ځواکونه وایي چې پچیرګام ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو دغې رپوټونو په اړه د هېڅ وسله والو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. بلې وږمې خو
ډېره مننه کوو ستاسو نه حکمل روان صاحب د دغې ټول تفصیل وړاندې کولو، ډېره مننه کوو.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. هر څه زمونږ دغه سیستم یو ټکنیکی ستونزې سره مخامخ دی، خو مونږ کوشش کوو چې تاسو ته بیا هم دغه رپورټونه په سنه سره طریقې سره درورسو. د امریکای اوهایو یونیورسيټي کې تیر ورځ د سومالیا یو بریتکونکي تن عبدالرزاق علي ارتن په اړه باندې د نیویارک ټایمز چې کوم امریکایي اخبار دی هغه ویلي چې دغه بریتکونکي کال 2014 کې د خپل کورنۍ سره امریکای ته راتلو نه وړاندې او کال په پاکستان کې پاتې شوې، الته ژوند کړی دی. پاکستان لا په دې اړه څه خبرګون نه دی ویلې. خو څېړونکو دا وایي چې پاکستان په قانوني توګه باندې یو کمزورې هیواد دی او ترهګر اکثر د دغه کمزورۍ نه ګټي اوچته، یو ډیر ترهګر دغلته پټ پراته وي. د ډیور ډیو خبريال اورنګزیب خان په دې باندې تفصیلي رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکې اوهایو ریاست کې یو لستنن جوبل کوون کې اتلس کلن سومالی عبدالرزاق علي ارتن په حق له سکیورټي ادارې وای امریکې ته راتلو نوړان دي نږدې وکاله سره د فامیل پاکستان کې پاتې شوی دی. او پاکستان حکومت له خوا تر اوسه په دې حق له سره تفصيلات مخې ته نه دی راغلي چې دا بریټ کوون کې پاکستان کې په کوم ځایونو کې دا مدته تیر کړی دا. د ګل پرز امریکې اوهایو ریاست په هنتون کې د بریټ کوون کې عبدالرزاق علي ارتن په دل تنانو باندې گاډي خېجولې وو او وروسته یې خلک په چاړه وهلي وو چې نتیجه کې یو لستنن جوړ شوی دی او د پولیسو له خوا ډزو په نتیجه کې بریټ کوون کې وژل شوی وو. نیویارک ټایمز خپل یو رپورت کې وایي ترهګر تنظیم داعش یا دولت اسلامي د بریټ ذمہواري قبول کړی دا، خو امریکای سکیورټي ادارې د دې خبرې پلټنې کوي چې یا د بریټ د ترهګرۍ پیښه وه او کنه. نیویارک ټایمز دا هم وایي د بریټ کوون کې تن چې امریکای ته کال 2014 کې راغلی وو سره د فامیل نږدې وکاله پاکستان کې پاتې شوی دی، خو پاکستانی حکومت له خوا تر اوسه دا تفصیل نه دی راغلی چې دا تن دلته په کوم ځایونو کې دومره مونده پاتې شوی وو. امریکا کې شوی اکثر له ترهګرۍ پیښو جړلې سنسه شکل پاکستان کې ملاویږي. لوی مثال یې دا دی چې امریکا کې کال 2001 د ترهګرۍ لوی پیښو پلان جوړونکي د القاعده غړی خالد شیخ هم کال 2003 پاکستان نه نیول شوی وو. د دې تپوس په جواب چې بار ملکی تنان خصوصي توګه کوم ترهګر تنظیمونو سره اړیکې لري څنګه پاکستان ته راشي او دلته نه یوازې پټوي بلکې ترهګر تربیه هم ترلاسه کړي، په جواب کې سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي
پاکستان کې کوم لائن آرڈر سچویشن دے آغا کمزور دے پا افغانستان کی کمزور دے دتاقی دو وجنہ بے داشت قوتونا ودنی سی او ضروری خبر ادا چی بے یو رنگ بدلائی نو بے بل رنگ تی رازی کوران دے القاعدہ وانو بے دائش شو دا سی دو مرتور کرے شی نو دا سیز خو پخپل زیبان موجود دے نو ما بتاوی لے چی ترسو پوری یو ملکونه چی پورا سطح باندے یو ملک زمواری ندا دا د دنیا په سطح د هر ملک ذمہواری ده چې داسې خلک یا داسې سوچونه چې دي داسې نریټیو چې کومه ده هغې له شکست ورکولو دپاره یو شانتې سټریټجي په کار ده، یو شانتې لای عمل په کار دی. په هغې کې سنګل کول سنګل اوټ کول د پاکستان نه په شام کې جنګېږي، هغه یو طرف ته د ایران په ایما باندې جنګېږي او بل طرف ته د داعش په ایما باندې جنګېږي. نو دا هم مطلب دا دی چې دا سټیټس په سوچ خوشته دي.
د خارجه امور لپاره د قومي سملې قائمه کمیټې غړي ران افضل وای پاکستان د ترهګرې پر ضد دی او نشي کولای دلته چاته د ترهګرې تربیه اجازه ورکړي.
نه هم سټیټس کوئی سپانسر کرتا ہے کسی ایکسٹریمسٹ کو نہ ٹیررسٹ کو. ہمارا تو بالکل بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف اور ایکسٹریمسٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں.
دوی وی پاکستان دا یو ترہگر تنظیم ہم املاتڑ نہ کوي او زمون واضح پالیسی دا چې دا ترہگرے او تندروے پر ضد جنگ کوو. کال 2010 نیویارک ٹائمز سکوئر کې دا موټر بمی 14 حصہ کون کې فیصل شہزاد هم پاکستانی وو او د بریټ نوړان دی تربیه پاکستان کې تلا سکړې وا او یو ویډیو هم خورا شوې وا په کوم کې د طالبانو وژل شوې مشر حکیم الله محسوس سره فیصل شہزاد ناست وو. د شان تیر کال دسمبر په میاشت امریکا کې بریټ کون کې تاشوین ملک هم پاکستانی وا او تر هغه تنظیم داعش مرسته علاوه د بریټ کې سوال استنن وژل شوې وو. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا د پریټیو خبرونه ده. تاسو موږ سره ملګری او اوس هم د پولیو د مخنیوي په لړ کې چې کوم کمپین په وروستیو کې خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بیا په بلوچستان صوبه کې ترسره شو، نو په دې کې کوم راز د پولیو د مخنیوي لپاره ګامونه چې دي هغه اغستې شوي؟ په دې لړ کې نبیله مشتاق یو تفصیلي رپورټ لري، تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې هر کال پولیو کیسونه مخې ته راځي، خو تیر کالو په نسبت روان کال پولیو کیسونو کې کمواله مخې ته راغلي دي. خو بیا هم 18 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي. پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر رحیم خټک ډیو ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا سر خار په خبر کې تیر کال 12 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي دي او روان کال هم یو پولیو کیس مخې ته راغلي دي چې د دې غټه وجه په خبر کې د پولیو وایرس موجودګي ده.
پشاور نہ صرف زمونږ د خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان بلکہ مونږ وی چې د دنیا په نظر کې دی جام کې پشاور چې دی هغه د ریزروایر ډیسټریکټ ته یا دی ځای کې چې دی هغه د پولیو وایرس چې دی هغه کافی عرصے نه موجود دی او هغه چې دی غیخ پر جړې چې دی مضبوط کړي وي او نو دی ځای کې د پولیو پر ایډیکیشن په حواله سره کوم ګورو نو دی ځای کې چې کوم کمپین دی یا ماشومان ویکسینیټ کول دی هغه اهمیت چې دی هغه سیوا کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په خبر کې پولیو په مرض مکمل توګه قابو راوستل حکومت لپاره لوی اندېښنه وه. خو ډاکټر رحیم وایي چې نورو ضلعو په نسبت په خبر کې د نوې ستراتیژي هم معرفي کړې ده او دغه د دې لپاره ډېره مؤثره ثابته شوې ده.
او د دې لپاره د ځای کې کوم ستراتیژي جوړې شوې دي هغه د نورو ضلعو نه لږ مختلفې دي. دلته کې زمونږ تقریبا 90 نه زیاتې یونین کونسل دي او 18 یونین کونسل چې دي هغه د ټایم کې سی بي وی یو زمونږ ستراتیجی دا چې په کې په هر یونین کونسل کې زنانه چې دی هغه سره شوې دي او هغه پوره میاشت چې دی هغه پولیو حوالے سرکار کوي. نو دا یو اسپیشل ستراتیجی دا چې په دې کې په خبر کې دا امپلیمنٹ کیږي او ورسره ورسره مانیټرنګ سسٹم چې کوم دی هغه هم د ځای کې ډېر زیات سترینتن دی اور کوشش دا دی چې د ځای کې ماشوم چې دی هغه پاتې نشي.
ڈاکٹر رحیم زیاتوی چې په خبر کې د پولیو وایرس موجودګي او د پولیو کې سنورات لوغټه وجہ سیمه کې د ځای خلکو زیات تګ را تک دی او هم دغه وجہ د پولیو وایرس خورې دو سبب هم جوړیږي.
پولیو حواله سره تاریخ وګورو نو دا یو غپادې شوی دی چې کوم زمونږ افغان ورونه چې کوم خلک دي دی چې خپل وطن ته زیرا سي وایرس چې دی په ترو باندې موومنټ کوي. ډیزاینر وایرس التم زی او التن دلتم راځي. نو اوس دا مومنٹ چې کله کم شي نو د به خاطر خان نتایج راوزی د پولیو د ختمولو په حواله سره.
چارواکو وینا ده چې په خبر کې پولیو وایرس ختمولو کې یو شمیر خندان موجود دي خو حکومت پولیو په مرض مکمل توګه قابو راوستلو لپاره خپل کوټل هڅه کوي او د خوشبینه دي چې ډیر ژر به د پولیو مرض خاتمه ممکن شي. نبیله مشتاق وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے وائس آف امریکا د ریډیو د قدمونه اوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نه زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره.
د پاکستان سپریم کورټ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا د پاناما ګیټس په نامه د غبن د مقدمه اورونه شوي. اعلی عدالت د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ لخوا په دغه مقدمه کې وړاندې شوي جوابونو کې تضاد په ګوته کړی. د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان وایي
اور آج سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا, کیونکہ ساری سٹیٹمنٹس ان کی فرق ہیں.
افغان امنیتی ځواکونو د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ د یوې میاشتې د عملیاتو وروسته تیره شپه په مکمله توګه د دولتي اسلامي داعش د ولکې څخه پاکه کړې.
ملګرو ملتونو امنیتی شورا نن د شام په اړه باندې بیړنۍ غونډه کوي. د شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمستورا وایي هلته د حکومتي عسکرو لخوا تشدد کې زیاتی لیدل شوی.
And clearly I cannot deny this is a military acceleration and I can't tell you how long eastern Aleppo will last.
اوس هم وړاندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ کې نن د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا د پاناما ګیټس په نامه د غبن د مقدمه اورونه شوې ده. اعلی عدالت د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ لخوا په دغه مقدمه کې وړاندې شوي جوابونو کې تضاد په ګوته کړی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د سپریم کورټ دغه تبصره د دوی د موقف ګټه ده, خو حکومتي غړي وایي تحریک انصاف یا نور حکومت مخالف ګوندونو په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په ضد د پاناما لیکس په مقدمه کې کوم ثبوتونه نه دی وړاندې کړی.
افغان امنیتی ځواکونو د ننګرهار په چیرګام ولسوالۍ د یوې میاشتې عملیات وروسته تیره شپه په مکمله توګه د دولت اسلامي داعش د ولکې څخه پاکه کړې ده. د پچیرګام ولسوال میرباز خان د وایس آف امریکا سره خبرو کې ویلي چې ګډ امنیتي ځواکونو تیره شپه د پچیر مټین سیمه څخه داعش وسلوال په شاتم بولې دي. په دغه عملیاتو کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوریدلې ده. ولسوال زیاته کړه چې په سیمه کې 1500 نه زیات امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي.
د امریکې په اوهایو یونیورسيټي کې د سومالیا برید کوونکي تن عبدالرزاق علي ارتن په اړه د نیویارک ټایمز اخبار ویلی دی د غبرید کونکو کال 2014 کې د خپل کورنۍ سره امریکې ته د راتلون وړاندې وکاله په پاکستان کې اوسېدلې. پاکستان لا په دغه کومه تفسیر نه کړی. عبدالرزاق نومې د غزوان په یونیورسيټي کې په پیاده خلکو خپل گاډي ورخېجولې او ځنې خلک یې په چاکو وهلی. په دغه پیښه کې یو لس کسان جوړل کړی. داعش هغه خپل سپایي بللې.
د امریکا یو پوځي جنرال لخوا په ستمبر کې شوی یو مرګنی هوایی بمبار وجه انساني خطا بلل شوی چې د رزور ته نږدې د شام د حکومت سره تړلي ځواکونه وژلي. د پلټنې کولو یو چارواکي جنرال ریچارډ کو ویلي دي چې په هوایی گزار کې چې امریکا، برتانیا، آسترالیا او ډنمارک هم پکې شامل وو د دولت اسلامي داعش پر ضد دغه عملیات ترسره کړي.
د شام د حال په خار د کشالې په سر نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډه کوي. فرانس او برتانیې د دې غونډې د پاره غک کړی وو چې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټلی چرکن په دغه سخت نیوکه کړی وي او دا یو پروپاګاندا بللې. دا غونډه تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د شام د پاره د خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا لخوا د حلب دروانه جګړې په اړه د سختو اندېښنو وروسته تابعه شوې ده.
او د ماساچوسټس په خوانی گورنر او د کال 2012 په صدارت انتخابونو کې د صدر براک اوباما مخالف ناکام امیدوار ښاغلی میټ رومنی د نوې صدر ډونالد ټرمپ په کابینه کې د خارجه وزارت مضبوط امیدوار ګڼل کیږي. د دغه منصب لپاره په نورو ممکنه امیدوارانو کې د نیویارک په خوانی میئر روډي جولیانی، د ټنسی سېنټر باب کوکر او د پوز په خوانی جنرال ډیوډ پټریوس نومونه هم اغستل کیږي.
د کولمبیا رسولو یو وړوکی جهاز چې پکې د برازیل د فوټبال لوبغاړي روان وو په کولمبیا کې د غورځېدو په پیښه کې یو او یا کسان وژل شوی دي. وړاندې په دغه جهاز کې د شپږ او یا کسانو د مړینې خبرونه راغلي وو. په ژوندې پاتو کسانو کې د برازیل ګولی مارکو ډینیلو هم شامل وو چې وروسته یې په هسپتال کې ساور کړی ده. دغه جهاز بولیویا ته د فوټبال د ټورنمنټ فاینل لپاره روان وو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. رانو خدمون آوریدون که در واشنگتن دی سی استودیوز نزمونگا اخبرونه لهم دوام لری و پا دی وقت که مونگا تاستروانده که اومد با تکتنا نو گرو چه وطلی رو بسپانو نستاس لپارس مواد را ورده دی زمونگا همکار مختار خلیل.
پا ترکی که در جولای در ناکام فوزی انقلاب رستو در ترکی در صدر طیب اردوان خپل روایتی دوست ملک امریکی سرا زړه خیرن شوی دی، ځکه چې په قول د صدر طیب اردوان ترکی کې د ناکامه فوجي انقلاب شاته امریکا کې د ترکی د جلاوطن دانشور فتح الله ګولن لاس دی. د فتح الله ګولن ترکی ته د حواله کولو دپاره صدر طیب اردوان امریکې نه په باقاعده توګه مطالبه هم کړې ده. د امریکې آنلاین خوریدونکي اخبار او مجلې فوربس خپل یو تازه ګڼه کې د امریکې په لوري د ترکی د طرفګنۍ د رویې په حواله یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: ډونلډ ټرمپ باید چې د ترکی د لاسه تیر نه وځي، ځکه چې ترکی نن ورځ د امریکې د دوست نه زیات یو دشمن دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی: لکه څنګه چې څوک د اولمپیک لوبو په حق لسه پیشګوئی نشي کولی، همدغه شان د امریکې د نوي منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د راروان دور په باب له هم څوک څه نشي ویلی. ښاغلي ټرمپ اگر که خپل صدارتي انتخابي مهم کې د ترکی په باب لسه ډېرې خبرې نه دي کړي، خو د قامي سلامتیا لپاره د ده نامزد مضبوط ملګري مایکل فلین په څو څو موقعو د ترکی په باب له خپل سوچ ښکاره کړی دی، کم چې څه ډېر ښه نه دی. په امریکا کې په ترکی اعتراض لرونکي تل د ترکی د فوج په غیر جمهوري کردار، د ترکی د حکومت لخوا د بشري حقونو په دیمار خلاف ورزو، د قبرص په یوه لویه برخه د ترکی د فوج په حمله او په دې په جاري قبضه، او د ترکی د حکومت په کردو په کیدونکو ظلمونو خپل اعتراضونه په حق ګرځولې دي. د ښاغلي ټرمپ د قامي سلامتیا سلاکار مایکل فلین چې پخوانی فوزی دی، د ترکی د ناقدینو ټینګ ملګری دی. ولې د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان تل د ترکی مرسته کړې ده، ځکه چې پینټاګان ترکی کې خپلې فوزی اډې په سیمه کې د سوویت یونین د خپو غزولو په لار کې لوی خندان ګڼل. خو د لویو طاقتونو په مینځ کې د سوړ جنگ د ختمېدو وروسته د یورپ په نزد د ترکی حیثیت راکم شوی دی، او په حقیقت کې ترکی اوس په نیټو اسې یو بې مقصده او فضول مالی بوج ګڼلې کیږي. تیر کال ترکی د روس د یو جنگی هوایي جهاز پر راغورځولو ټوله خطه تقریبا یو سخت جنگ سره مخامخ کړې وه، خو دې پسې د ترکی صدر اردوان روس سره د خپل تعلق ښه کولو دپاره یو حیرانوونکی قدم پورته کړو. اوس امریکا او یورپي ملکونه د نیټو او د روس ترمنځ د څه قسمه جنگ انختو په صورت کې د ترکی په حکومت اعتبار نشي کولی. فاربس خپل مضمون کې زیاتی چې ترکی مشرقی وسطا کې د امریکې د پالیسو مخالفت شروع کړی دی، او د امریکې په امداد د جنگیدونکو کرد فوزونو او د امریکې ترمنځ د رابطې ساتلو نه د ترکی په انکار کولو امریکې د ترکی د عملیاتو مرسته ختمه کړې ده. فاربس میگزین خپل مضمون په دې مختصر تجزیه ختم کړی دی چې بهشکه چې امریکا به ترکی سره په دشمنی کولو هیڅ حاصل نکی، خو دا هم د نن ورځې یو ډاګیز حقیقت دی چې امریکا د نور ترکی ته د یو دوست ملک په نظر نه ګوري.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه دا خپرونه تاسو اورئ. قدرمن اوریدونکو، نن د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د شام د حلب خار د کشالې په سر باندې د امنیتی شورا بیړنۍ غونډه کیږي، او دا غونډه د فرانس او د برطانیه په غاک باندې راوختل شوی ده، خو د روس لخوا په دغه باندې نیوکه هم کیږي. د ډیو رادیو همکارې منزه شهید دغه تفصیل رپورت کې نور ارساورو.
ټاکل شوې چې د چهارشنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریې شمالي ښار حلب کې په شخړو کې د وروستیو زیاتوالي مخنیوي لپاره یوه بیړنۍ غونډه ترسره کړي. برطانیه او فرانسې د دغې غونډې غوښتنه کړې چې د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو سفیر ویتالی چورکین ورته د یوې نیوکې په توګه او همداشان د تبلیغاتي کمپاین ملاتړ کوونکې غونډې په نامه یاده کړې ده. دا په داسې حال رامنځته کېږي چې د سې شنبې په ورځ هم د ملګرو ملتونو استازی شټیفن دی مستورا وړاندوینه کړې وه چې د حلب ښار جګړې ته دوام او زور ورکول به ګڼ شمېر ولسي وګړي په تیښته مجبوره کړي. ښاغلي مستورا اروپایي پارلمان ته د څرګندونو پر مهال وویل چې په واضح ډول خو انکار نشي کولی او د حلب ښار بیرته نیول یو پوځي ګړندی دی چې نه پوهیږي څومره وخت به ونیسي، او همداشان په دوامداره توګه د پوځ شمیرو کې هم زیاتوالی را روان دی. سوریه کې د برطانیې لخوا د بشري حقونو د ساري ادارې د راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو څلورو ورځو کې 50,000 څخه زیات شمیر کسان ختیځ حلب څخه تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر شټیفن اوبراین ویلي دي چې په جګړه کې شدت او زیاتوالی ډېر شمیر کسان یې په تش لاس خپلو کورونو په پرېښودو مجبور کړي دي، او هغه دا حالت یو ناورین بللی دی. فعالان وایي د حلب ښار ختیځ سیمې کې د چهارشنبې د ورځې راکټي بریدونو شاوخوا 21 کسان وژلي دي، او د سنا خبري ادارې یوازې د 2 تنو د وژلو راپور ورکړی وو. د برطانیې سفیر میتیو رایکرافت ویلي دي چې د سوریې کړکیش لپاره ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا ده. هغه زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د سوریې رژیم او د ملاتړ هیوادونو یعنی روسیې او ایران پالیسۍ په بدلولو رامنځته کېدای شي. هغه په روسیه باندې غږ کړی دی چې نور دی بمباری ودروي او سیاسي خبرو ته دی د نورو هیوادونو سره کینی. د سوریې جګړې پر مهال شاوخوا 2.5 لک ولسي وګړي د حکومت لخوا کلابندو سیمو کې راګیر دي، او د خوراک او روغتیايي مرستو ته سخت اړین دي. د سوریې په دغه کړکیچنو حالاتو نړیواله ټولنه سخت اندېښمنه ده او هڅې کوي چې ورته د حل لاره راوباسي.
درمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو اوري. که تاسو نه دا خپرونه خطا شي پر ریډیو باندې اوریدل، تاسو سره سمارټ فون وی یا تاسو سره انټرنیټ ته تاسو رسائی وی، نو تاسو کولای شئ چې هم دا خپرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري. دغه ټول خپرونه، دا ټول پروګرامونه په انټرنیټ باندې زمونږ په ویب سایت باندې پراته دي. د ویب سایت پته ده www.voadivaradio.com. یو ټکی دی، یو ځای به دغه ټول تاسو لیکئ، تاسو ته به راشي د ډیوا ریډیو خپرونه. په دغه باندې تاسو په ژوندۍ خپرونو کلیک کولی شئ، ژوندۍ خپرونې هم اوریدای شئ. یو شمیر په دغه کې خوندور رپورټونه تاسو بیا بیا کتای شئ، ویډیوګانې پہ کتای شئ، تصویرونه پہ لیدای شئ، او په دې باندې تاسو بلاګونه هم لوستلی شئ. په دې کې د ډیوا ریډیو د پیتاوی بلاګ تاسو کتای شئ، په هغې باندې خوندورې قیصې پرتی دي، تاسو تلی شئ او هغه هم هلته لوستی شئ. تاسو ته د نن ورځې، نن زمونږ د پولیو په ضد باندې چې کومې ډرامې جوړې شوې دي د هغې ورځ ده، نو موږ غواړو چې تاسو ته دغه ډرامه وړاندې کړو، د ژوند لار. نن د دغه ډرامې شپږم ټوک یا شپږم پارک دی. دا ډرامې ډاکټر نورالبشر نوید لیکلی دي، یو په دې کې چې کوم پیغام دی، نو دا د دې مقصد د دې ډرامو دار چې د پولیو په ضد باندې چې کوم خلک کومې پروپیګنډې کوي یا کومې ګنګوسي خوریږي، او د هغې نقصان بیا پښتنو ته په دې شکل کې راشي چې هغوی له دغې ناروغۍ سره مخ کیږي، نو د دې مقصد دار چې د هغه ګنګوسو د هغه پروپیګنډو مخه ونیولی شي. د ډاکټر نورالبشر نوید لخوا لیکل شوی د ژوند لار د ډرامې شپږم پړک اورو.
Oh, God. د ژوند لار ډرامه ووري.
اللہ دی زما دا آواز دا پہر لرا چی پی راتا وے ناوی وا 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 او کنا
یارا نو وے چی ستار سمر بڑی شکنا دل کسا مولا پارا خو نوی کنا زخو یایم چو خدا دی ہر چولے تو پشا نوی ورکی چی زما وستا پشان دی یو بل خبری سر تو فوق کوی
ستا خبره خو پردي خلک هم مني اولا چې ته ورته په غوسه کې وای که نه چې نه منم نه منم د هېچا مشروطي نه منم
یو دې صحت محافظ منم
میرزا ته لکه خوش نه ده هیبت نه ته کشنه ده کشمالی حال وای څه چل لی ها د برسات سګورو نو اولی رات دروازه نه لر کولا هم بیا سپیا پسې کړ
سپیا در پسې کړ نه منم نه منم نه سپی منم ولې چون نو شروتی منم دو دې ور پسې ور اخلم ودرګه ورکه سوکه ها ودرګه تو ته یایم ورکه
دغه درې می کوسینه دا سړې په مونږ پسې شوې دي
وای ودرګه ته تو ډورې کما زه یې سرایم ها زه یې سرایم ډورې کما راځه راځه ما سره
کشمال را نه ګډه وډه شو په مونږ پسې سپی هم را پری خي او
هو کشمال را دل ته مونږ را دا کشمالې و بچی اروشا الله روشا دلی
دا خلک په خپل فائدہ نه پويږي
دا یو نیم ہاسے پا بور کے کوگ لرگائی وی
کشمالی سپیخو نہیں چی چلے خیر شو بابا یو خو چی کم کور تلار شو نال تا جیبا جیب خبر یورم
خلق سو یای ما تا دو کرونا پا گوتا کا چی 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 زی پوی کم
بابا مون خو چی پولیو پروگرام ترات لو نو مونگوی چی دا خلق با مون سر دیرہ مرستا کئی
آئی آئی بچے دا خو حق خلق دی چه ورتا و یای چه سوری تشان و یای چه تشاوی رو کوی
ام دخ کشان خبری کئی بازی کورونو والا خود دا سی سلوک کئی تبا وی چه منگ دا دیده صحت محافظان نیو خودی مکا دشمنان نیو سوک رانا ماشومان پٹ کی سوک دروازی بندگی
نمانم نمانم دا مشروطی سرم نمانم دا ایچام نمانم رسو زی سر پخپلا گرزم رسو نسر روشو
رازه کشمالی چه بابا سرزو یا اللہ خیر سمرا تیز باران دے چی دا جی نہ کہہ بچر تی نن دا پولیو ساس کی اچولو لوتی دی ہاں دا خو گلزادہ لالا دی
لالا خیر خو دے
سب خیر شی ستاسو دا لاس پا باران کی کسا پا کسا گرزم
خدای خیر دے خوا دا نا رازا رازا لالا
زا کشمالی پسی راواتے دا تاسو کشمال لسنگ کار کتل دی اور ایرا لپا پردو کسو کی وجہ نہیں
وا 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 لالا دا سوائے
زما اور ایرا کسا پا کسا گرزی خلق را بسی خبری کئی زد چا چا خلا بندہ کم
خلق با خبال کار کئی کشمالی لخ دے حمد ور کرے دے او یواز ایقا خونا دا دانوری جنکے دا پولیو ساس کے چولی لنے نگرزی سا
زد بل چازی موار نیم کشمالا می اوری رم دا او زما دا زو پا نامم ناستا دا
وا 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 آو کنا شکر باسا چی دا سی قابل جنی با دین گوری
زما نده پکار دا سی قابلیت ززم مو سر اور لخبر کوما که زما او نمنل زدا رشتہ ماتوم
اے لالا لالا تا خبر اخوارا کنا
وا 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 دا خود خیر را فساد جور شو
گران دا دا خاندان پیغور دا بہر شور دا مر گیرا حضر سنگ غلی کینم چی چه زده صحت محافظم.
ته د ژوند د خوږو زیرې او وختونه مخالف ستا، چیلنجونه مخالف ستا، ټول خنډونه مخالف ستا، خو پتا کې د جرأت یو انتها ده، ستا په لاسو کې شفا ده، ستا په لاسو کې دا دوه څاڅکي قطرې لکه ته چې ماشومانو ته په خوله کې ضمانت د مکملې زندګۍ. نو بیا ولی 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 اخیر ولی دا وختونه مخالف ستا، چیلنجونه مخالف ستا، چیلنجونه مخالف ستا.
کشمالی، او کشمالی،
تا خو کاکا جی دی، خو زبا دا دی چیلنجو نو مقابله کوم، دا زما مشن دی.
کشمالی، تا زما آواز نه اوری؟
کاکا جی، زه چه دا کور رووتم نو ما دا کور و دا بهر ټول چیلنجو نو قبول کردی دی، زکه چه زه دا نه بیمارو جراسیمو سره مقابله کوم. کاکا جی، ما دا دی مقابلی نو ممه نکوه.
ما خو سن دی ویلی، زم در سره زم، ته د خلکو د صحت محافظه، زستا محافظ.
کاکا جی،
چې دا دومره چیلنجونه تا قبول کړی دي، دا یو چیلنج به زه قبول کوم. راځه.
یا الله، ستا ډیر شکر دی. ڈرامہ تاسو اوریدا په دې کې آوازونو فضل رحمان، شازیا، زائدہ تنہا، محمد امین، فوزیا گلالے او سید رحمان شینو.
امریکا دی ریډیو دی زمنګا دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوري. یو شمیر رپورټونه لا د خبرونه په دې برخه کې هم لرو. د خبر ایجنسی پروتوکول ایجنټ خالد محمود قبایلی مشرانو ته د وینا په وخت ویلي چې د ترګری په ضد د خپل اجتماعي ذمہواریانی اوچت کړي او په تلونکو راتلونکو چې دوی په علاقو کې کم خلک زی راځي په هغوی دې پام وکړي، څنګه یو سړی د بهر نه راشي او دوی په وطنونو کې د دوی په سیمو کې د دوی په کلو کې بمونه خښي او یا خلک وجني او دوی نه ویني. خو د قبایلي مشرانو باندې دا خبره یو څه بده لګېدلې. هغوی ویلي چې پولیټیکل ایجنټ چې کوم لهجه وه دا برابره نه وه او په دغې باندې هغوی یو څه غبرګون هم ښودلی دی. ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواري نه په تفصیل اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په کمی مشرانو غږ کړی چې د سیمې امن پر ځای ساتلو او د ترهګرۍ مخې نیولو لپاره د هغوی خپل اجتماعي ذمہواري ترسره کړي او ګواښ یې ورکړی چې که مشرانو د خپلې دغې وظیفې نه سرغړونه وکړه نو یو ځل بیا به د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار شي. د اف سی آر قانون لاندې د اجتماعي سیمه ییز ذمہواري په هکله دغه غوښتنې په داسې وخت کې مخې ته راغلې کله چې په ګرده قبایلي سیمو کې د پیرنګي د وخت دغه تور قانون بیخي د منځه وړلو غوښتنو زور نیولی. کیو د خیبر ایجنسی لوړګي تحصیل په جرګهحال کې د ځایي خبریالانو ټولنې له اړخه په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ښکار شو خبریالانو په یاد کې را جوړ کړی شوې غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په نږدې ورځو کې په تیرا جمرود او ملاګورو سیمو کې شو د هدفي وژنو یا بمی برودونو یادګیرنه وکړه او په دغه مهال موجود ځایي حکومت پلو مشرانو ته ور په یاد کړ چې د لسو کالو بدامنۍ نه پس د امن بحالۍ او کډوالو واپسې نه پس حکومت دا نشي زغملی چې د ترهګرۍ داسې پیښې د منځته راشي او یا د وسلهوالې ډلې په دغه سیمه کې بیا فعاله شي. د پیرنګي د وخت تور قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ مادې اړخ ته خپل اشارې په ترڅ کې پولیټیکل ایجنټ مشرانو ته په کلکه ژبه وویل چې که په قبایلي سیمو کې یو ناشنا میږی هم پیژندی شي نو بیا د ترهګرۍ دغسې پیښې ولې مخې ته راشي.
یو کس په ماته وی چې دا دونه واقعیت خو په پیښور او مردان کې هم کېږي هلته دې کېږي خو چې په خیبر ایجنسۍ کې ونه شي ولې به کېږي؟ په تیرا کې به اوس خو لا ریټرن وشه اوس به بیا رابار کېږي لس کاله به بیا په خیمو کې تیروي. یو کس چې پردی لاړ شي په غلار هم تیر شي نو ټول وی چې پته نشته دا کم کس پکې تیر شه او یو کس به ناست دی به ایډي لګي او تاسو ته به پته نه لګي. یو کس به راځي په چا به ډس کوي او په کوڅه کې بدن نه د سارې لس بجې به یو پولیو ورکرولي او تاسو ته به پته نه. دا خبره منلو نه ده. دا خو دونه سخت تپی سسٹم دے دونه سخت قومی سسٹم دے چې دې خو د پردی کوسی د میګیم پته لګي چې دا د پردی کوسی مې گے دے او دې کې وسړی پته نه لګي چې اغه لس بجه راوته او لس بجه اغه باندې ډزو شو چاته پته ونه لګي. دا کوشش بداوی چې مونږه د امن د حالات په کنټرول کې وساتو پتا سو د ذمہواری ده.
او که څه هم ځایي خبریالانو دغه غونډه د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد او د هغوی خدماتو ته پیرزونې وړاندې کولو دپاره را جوړه کړې وه خو په دغه مهال وینا کوونکو د سیمې په نظام کې د بدلون په حق او مخالفت کې هم زړه د خلاصه خبرې وکړې. د زخه خیل کام یو مشر ملک دریا خان د سیمې په کامی او سیاسي مشرانو غږ وکړو چې د یو بل سره د سلام مشورې په رڼا کې د بدلون غوښتنه وکړي. د پولیټیکل ایجنټ وینا چونکی د دغه دستوري په اخره کې و ځکه کوم سیاسي یا قومي مشر د دغه په ضد خپل غبرګون پر ډاګه نه کړی شو. البته د دستوري تر سره کېدو نه پس زیاتره برخه خښتونکو د پولیټیکل ایجنټ په لهجه او غوښتنو خپل ناخوښي څرګنده کړه او وی ویل چې په قبایلي سیمو کې دا مهال د زرګونو پوځیانو او د ملیشي او خاصدارو په موجودګۍ کې د قومي مشرانو د اجتماعي ذمهواري مادې لاندې د امن پر ځای ساتلو او د وسلهوالو ډلو مخه نیولو تقاضا اوس بې ځایه او بې وخته ده او باید حکومت دغه قسم غوښتنو په ځای په نظام کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.